طبي زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د ومې دورې ګرانو زده کوونکو ستړي مشئ، خدای تعالی دې وکړي ټول به جوړ یی او د نن ورځې د نوي درس لپاره به ټول حاضر شوي. یو ځل بیا ستاسو د نوي درس د پیل لپاره حاضر یم. راځي ګرانو زده کوونکو نوی درس پیلو. تاسو ټول د طبي زده کړې د ومې دورې کتابونه راواخلئ. د کتاب دریمه صفحه پیدا کړئ. په دریمه صفحه کې دوه عنوانونه موږ په تیر درس کې ویلې دي، د قابلګۍ موده مو ویلې ده او تر څنګ یې د قابلګانو د دندو لایحه د دې په اړه موږ خبرې کړې دي. د دې قابلګۍ د مودې په هکله به په لنډ ډول بیا مو ووایم چې د دې نه هدف دا دی چې معمولا قابلګي څومره وخت ویل کیږي. د دې په اړه مو وویل چې قابلګي دوه کاله، څلور کاله، یا شپږ کاله او یا اته کاله ویل کیږي. هدف دا دی، د شپږو کلو او د اتو کلو هدف دا دی چې ځینې په قابلګۍ کې څلور کاله زده کړې وکړي چې هغې ته لیسانس وایي، له هغې وروسته دوه کاله نورې زده کړې هغې ته مسټرا وایي، او له هغې وروسته دوه کاله نورې زده کړې چې پوره اته کاله کیږي هغې ته دکتورا وایي، یعنی تر پی ایچ ډی پورې زده کړې پکې کیدلی شي. د قابلګانو د دندو لایحه په اړه مو خبرې وکړې چې قابلګانې په ټول هیواد کې، د ټول هیواد په کلینیکونو، شفاخانو کې او یا په خپلو معاینخانو کې کار کولی شي، کتنځایونو کې کار کولی شي، او د دوی مسؤلیت دا دی چې د میرمنو، د هغوی د ماشومانو او په ټوله کې د کورنیو د پلن مسئولیت پر غاړه واخلي، د هغوی د درملنې مسئولیت پر غاړه واخلي، او خپل هغه پوهه چې د قابلګۍ د زده کړې پر وخت یې حاصله کړې ده، خپل هغه مهارتونه چې د قابلګۍ د وخت په جریان کې لاسته راوړي دي، د هغې څخه په استفادې باید د خلکو لپاره، خصوصا د ښځو او ماشومانو لپاره خدمت وکړي. د دې قابلګانو لپاره مسؤلیتونه په نن درس کې پیژنو. ګورئ، د دې موضوعاتو په زده کولو سره یا د دې موضوعاتو په اوریدلو سره ستاسو عمومي پوهه لوړیږي، او د قابلګۍ په برخه کې یا د قابله ډاکټر د مسؤلیتونو په برخه کې عموم کې قابلګۍ یا میډوایفاري د ټولو موضوعاتو په اړه ډیر هر اړخیز پوهیږئ. په یو ځای کې کچیرې بحث کوئ، له چا سره خبرې کوئ، تاسو به ډیر منطقي غږیږئ، د ډیرو څه په هکله به مخکې له مخکې پوهیږئ. د قابلګانو مسؤلیتونه پیژنو دریمه صفحه کې زموږ نوی درس دی. د قابلګانو مسؤلیتونه، یعنی کوم مسؤلیت لري، دغه مسؤلیتونه موږ په شمارو کې تاسو ته یو یو ښودلی دی. لومړۍ شماره کې لیکل شوي دي، د حمل پر وخت د ښځو پالنه او مشوره ورکول، دا یو مسؤلیت شو. ګورئ، د حمل پر وخت د ښځو پالنه او مشوره ورکول، د حمل پر وخت د ښځو لپاره پالنه او د هغوی ته مشورې ورکول، دا د قابله ډاکټرې مسؤلیت دی. قابله ډاکټره چې یو ځای کې کار کوي، هغې ته وخت نه وخت میرمنې ورځي. دغه میرمنې چې دوی ته مراجعه کوي، قابله ډاکټره باید د دې ښځو پالنه وکړي، تر څنګ یې مشورې ورکړي، څارنه وکړي. دا یو مسؤلیت شو، خصوصا هغه خزه چې حمل لرونکي وي، دا غوی د څارنه مسؤلیت او تر څنګ مشوره ورکول دا مهم دي. دوهم قدم کې لزیګون مخ کې او لزیګون وروسته د مور او ماشوم روغتیا ته پام، دا ډیره مهمه برخه ده. ګورې لزیګون مخ کې او تر څنګ لزیګون وروسته د مور او ماشوم روغتیا ته پام باید وشي. لزیګون مخ کې یو ماشوم دی زیږیدلی نه دی، لاغې مخ کې او لزیګون وروسته د مور او ماشوم روغتیا ته پام. ګورې د دې هدف دا دی، که چیرې یو حمل لرونکی مور وي، هغه یوې قبیله ډاکټر ته مراجعه کوي، مخکې له زیګون څخه باید ورته مشورې ورکړي، د ماشوم څارنه وکړي د الټراساوند ماشین په واسطه، تر څنګ یې هغه کارونه یوې حمل لرونکي مور ته وښیي چې هغه د طب له نظره د ارزښت وړ وي، مور ته مناسب غذایي رژیم ور وښیي، تر څنګ مور ته د هغو څه د مخنیوي په برخه کې مشوره ورکړي چې هغه د مور په زیان وي او یا د ماشوم په زیان وي. فرضاً معمولا ډیر ترخه خوراکونه، دا که چیرې یوه مور خوري په ماشوم یې هم بد تاثیر لري، نو د دې په اړه باید معلومات ورکړل شي. که چیرې دغسې درمل چې هغه په ماشوم باندې بد تاثیر لري یا په مور باندې بد تاثیر لري، خصوصا ډیرای درمل شته دي چې هغه د حمل پر وخت نه کارول کیږي، که چیرې وکارول شي په ماشوم یې منفي تاثیرات ډیر وي، نو یوه قابله ډاکټره باید دغه مورګانو ته سپارښتنه وکړي چې په دې سره د مور او ماشوم روغتیا په پام کې نیول کیږي، او هم له زیږون وروسته د مور او ماشوم روغتیا ته باید پام وشي. دا یو بل مسولیت شو. دریم مسولیت د قبیلګانو څه دی؟ میندو ته د حمل د اخیستو په لومړنیو وختونو کې سپارښتنې او مشورې ورکول. حمل په اخیستو کې ګورې ځینې نقاط ډیر مهم دي. ځینې حملونه ډیر پرله پسې وي چې د مور روغتیا ته زیان اړولی شي، د ماشوم روغتیا ته زیان اړولی شي. لو برت ویټ یا ایل بی W دا حالت رامنځته کیدلی شي. لو برت ویټ ماشومان زیږیږي، کم وزن ماشومان پیدا کیږي، که چیرې د دوو ماشومانو په منځ کې وقفه مراد نشي، ماشومان کم وزن وي یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته کیږي، په سوی تغذیه اخته کیږي، ماشومانو ته غذایي مواد په سم ډول نه رسیږي، او یا ماشومانو ته شیدې په سم ډول نه رسي، تر څنګ د مور کلسیم یا نور مواد کمیږي، د مور د ضعیفوالي سبب ګرځي. دا ټول هغه حالتونه دي چې د حمل د اخیستو وړاندې باید یوه قابله ډاکټره یوه مور په دې مسایلو باندې پوه کړي. ګورئ معمولا معیار داسې دی چې یو ماشوم ته تر دوو کلونو پورې شیدې ورکړل شي، له هغې وروسته یو کال باید مور استراحت وکړي، تر څو نه د شیدو د ورکولو پر وخت چې کوم کلسیم ماشوم ته ورکوي هغه کلسیم په دې یو کال کې بیرته پوره کړي، ویټامین ډي پوره شي، مور بیرته یو ښه حالت ته راوګرځي. یعنی د دوو ماشومانو په منځ کې تقریبا باید درې میاشتې وقفه ورکړل شي، چې په دې سره د ماشومانو صحت او تر څنګ د مور صحت هغه خوندي ساتل کیدای شي، د ډیرایو ستونزو څخه په امان کې پاتې کیدلی شي. دا ټولې سپارښتنې د دې مسؤلیت د چا دی؟ د قبیله ډاکټر دی. ورپسې بله نقطه کې مو لیکلې څلورمه نقطه، د جراحۍ پرته زیګون. ګورئ د جراحۍ بغیر یا د جراحۍ پرته زیګون او د جراحۍ پر مټ د زیګون خدمتونه تر سره کول دا یو بل مسولیت شو. ګورئ د جراحۍ پرته زیګون یعنی نارمل ډیلیوري، هغه زیګون چې په نورمال ډول سرته رسیږي، دغه زیګون دا د کابل ډاکټرې مسؤلیت دی چې د دې زیږون په برخه کې د مور او ماشوم سره لازمه همکاري وکړي او بل د عملیاتو په واسطه زیږون چې هغې ته سی سیکشن وایي یا سیزرین سیکشن وایي چې په دې برخه کې هم باید یوه قابله ډاکټره رسیدلې وي او د مور او ماشوم لپاره دغه خدمت ترسره کړی شي. دا یو بل مسؤلیت شو، یعنی دواړو برخو کې باید یوه قابله ډاکټره ماهره وي، وړتیا یې لاسته راوړې وي، کوالیفیکیشن یې باید لوړ وي. په دې برخه کې ګورې دا هغه مسؤلیتونه دي چې یوه قابله ډاکټره باید ورته پام وکړي او په دې مسؤلیتونو باندې ځان پوه کړي او د ځان استعداد لوړ کړي تر څو که چیرې قابله ډاکټره جوړیږي دغه کارونه ترسره کړی شي. پنځم لیکل شوی دی، د خپل مهارت او تجربو شریکول د نورو قابله ګانو او نرسانو سره. ښه، دغه مهمه ماده ده. ګوري بیا وایم، د خپل مهارت او تجربو شریکول د نورو قابله ګانو او نرسانو سره. خپل مهارت، یوه قابله ډاکټره مهارتونه ترلاسه کوي، بیلابیل عملیات ترسره کوي، بیلابیل مهارتونه ترسره کوي، البته لاسته راوړي، ترڅنګ یې تجربې لاسته راوړي. دغه باید د نورو قابله ډاکټرانو او یا نرسانو سره شریکې کړي. په دې کې باید نیت کمی ونه شي، د نورو سره باید همدردي ولرو، نورو ته زده کړه ورکړو. نو په دې برخه کې هم هغه خپلې تجربې باید ونه سپمو، یعنی هر قابله ډاکټر باید دې نقطې ته هم پام وکړي چې د نورو قابله ډاکټرو سره همکاري وکړي. خبر پسې بله ماده لیکل شوې یا نقطه ده، شپږم ماده کې لیکل شوې دي، په معیاري طبي طریقې سره روغتیایي خدمتونه وړاندې کول. ګورئ، روغتیایي خدمات یا میډیکل سرویس باید داسې وي چې په طبي طریقې سره وي. د طب معیار باید په پام کې ونیسو، په معیاري طریقې سره باید وي، نه داسې چې هغه غیر معیاري وي. په معیاري طریقې سره د طبي خدمات وړاندې کول، فرض ما یو مثال درکړ چې پخوا ما درته ویلي وو چې د ګلوزونو اغوستل باید په معیاري طریقې سره وي، دستکش باید په معیاري طریقه سره واغوستل شي. دا ګورئ، دا یو مسؤلیت دی چې په معیاري طریقې سره باید خدمت ترسره کړي. هغه کوم کارونه چې ترسره کوي هغه باید د طب په معیار وي. ښه، اومه ماده لیکل شوې ده، د خپل پوهې او مهارتونو د لوړولو لپاره په علمي کنفرانسونو، علمي څیړنو او نورو برخو کې ونډه اخیستل. دا مهمه ماده ده، د خپل پوهې او مهارتونو د لوړولو لپاره په علمي کنفرانسونو کې مختلفې غونډې دي یا علمي څیړنې کیږي او یا په نورو برخو کې باید برخه واخیستل شي، ونډه واخیستل شي. ځینې وخت د قابله ګانو لپاره کانفرنسونه جوړیږي، د دې لپاره چې د قابله ګانو استعداد لوړ شي. فرضاً دوه قابله ګانې، یوه قابله راځي هغه ماهره وي، نورو قابله ګانو ته په یو کلینیک یا یو روغتون کې د یوې خاصې موضوع په اړه نور تشریحات ورکوي، معلومات ورکوي تر څو پوهه یې زیاته شي. نو دا کار د چا مسؤلیت شو؟ دا هم قابله ګانو مسؤلیت دی چې په دې کنفرانسونو کې یا په غونډو کې برخه واخلي او خپل استعدادونه لوړ کړي. علمي څېړنې کېږي، ځینې وخت په یوه موضوع باندې څېړنې کېږي. فرضاً په یوه ټولنه کې داسې ماشومان ډېر زیږیږي چې د هغوی شپږ ګوتې وي، په لاس کې ګورئ پنځه ګوتې وي، خو داسې ماشومان په یوه ټولنه کې ډېر زیږیږي چې شپږ ګوتې لري. د دې په اړه په ټولنه کې څېړنې کېږي، د هغو میندو په هغو میندو باندې څېړنه کیږي چې د دوی ماشومان شپږ ګوتې لري. د دوی نه پوښتنې کیږي ولې او کوم کارونه مو ترسره کړي دي، د حمل پر وخت مو کوم ډول درمل استفاده کړي. دا څېړنې دي، ګورئ په دې کې هم باید برخې واخلي تر څو دوی پوه شي چې د ټولنې ستونزې هغه کومې دي، او په دې هم پوه شي چې یوه څېړنه څه ډول ترسره کیږي، او په دې هم پوه شي چې د دې څېړنې څخه چې کوم معلومات لاسته راوړي دا باید لزان سره وساتي. دا ټول مهم مسائل دي چې قبیله ډاکټر یې باید په فکر کې ولري. اتمه ماده ګورئ، دیو ښه ملي احساس له مخې د نورو شاګردانو روزل دا یوه ډېره مهمه ماده ده. قبیله ډاکټره خو ورسېده، هغه باید اوس د خپل ځان په فکر کې نه وي چې په دې فکر کې وي چې زه باید ډېر ناروغان ولرم یا زه باید ډېر شهرت ولرم، خلک مې وپیژني چې دا ډاکټره ده، او یا د پیسو په لټه کې وي. ګوري دا ټول هغه مسایل دي چې دا باید په پام کې ونه نیول شي. قابله ډاکټره باید ښه احساس ولري او نورو ته یا نورو شاګردانو ته چې قابلګي زده کوي، د قابلګۍ په برخه کې عملي کار کوي، هغوی ته روزنه ورکړي. دا یوه ډېره مهمه ماده ده. ښه ګرانو زده کوونکو، دغه موضوعات په همدې ځای پای ته رسوو. یوه ډېره مهمه موضوع بله پیلېږي. دغه موضوع اصلا د قابلګۍ ډېره اساسي موضوع ده، ځکه موږ وایو د قابلګۍ اساسات، دا موضوعات د قابلګۍ اساس جوړوي. د دې لپاره چې دغه اساس مو ښه جوړ کړی وي، مهمه دا ده چې د ښځینه تناسلي جهاز د اناټومای په برخه کې څه نه څه پوه شو. جهاز معمولا د سیستم لپاره کارول کیږي. څلورمه صفحه کې لږ شانتې درس ویل کیږي، د دې په خاطر چې د راتلونکي درس لپاره ستاسې ذهن تیار جوړ وي. د ښځینه تناسلي جهاز، تناسلي ریپروډکټیو سیستم ته ویل کیږي، تولیدي سیستم، ریپروډکټیو سیستم، جهاز سیستم ته وایي. ګوري لاندې لیکل شوی دی، د ښځینه تناسلي سیستم زده کړه د قابلګۍ د برخې یا څانګې لپاره لازمی ده، ترڅو محصلین وپوهیږي چې ښځینه تناسلي سیستم څو برخې لري او هر برخه کومه دنده لري. ګورئ، د ښځینه تناسلي سیستم زده کړه د قابلګۍ د برخې یا څانګې لپاره لازمی ده، د دې څانګې لپاره لازمه ده ترڅو محصلین وپوهیږي چې ښځینه تناسلي سیستم څو برخې لري او هر برخه کومه دنده لري، په دې باید وپوهیږي. لیکل شوی دی ښځینه تناسلي جهاز، ګورئ ښځینه تناسلي جهاز کې موږ د ښځینه تناسلي غړي پیژنو چې دا غړي په دوه ډوله دي او موږ یې تر مطالعې لاندې نیسو. د تناسلي سیستم غړي پیژنو. د نارینه او تناسلي سیستم ځانته دی، د ښځینه تناسلي سیستم ځانته دی، هغه سیستم چې په واسطه یې د نسل ډیرښت رامنځته کیږي، اولاد رامنځته کیږي. د دې اناټومي فرزن رحم پیژنو، سرویکس پیژنو، فالوپیون ټیوبونه پیژنو، اووری یا تخمدانونه پیژنو. ښه، لاندې لیکل شوي دي ښځینه جنسي غړي، فیمیل سیکشوال ارګانس، ښځینه جنسي غړي دا را پیلو. دې ته څه وایي؟ فیمیل سیکشوال ارګان، فیمیل د ښځینه لپاره استفاده کیږي، سیکشوال جنسي ته وایي، ارګانس غړي. لاندې لیکل شوی دی د ښځینه جنسي غړي په دوو برخو ویشل کیږي. ګورئ د ښځینه او دغه غړي په دوو برخو باندې موږ ویشو، یو بهرني جنسي غړي، بل داخلي جنسي غړي. بهرني جنسي غړي د دې لپاره موږ نوم لرو اکسټرنل جینیټل ارګانس. ګورئ اکسټرنل جینیټل ارګانس. داخلي جنسي غړو ته موږ وایو انټرنل جینیټل ارګانس. اکسټرنل خارج ته وایي یا خارجي، انټرنل داخلي ته وای. نو هیله دا مفهوم به زده کړی نوري پراتلون کې درس کې تشریح کوو. خو دومره به زده کړی چې دوه ډوله جنسي غړي شتون لري، یو اکسټرنل جینیټل ارګانس دي بل انټرنل جینیټل ارګانس دي، یا بهرني جنسي غړي او داخلي جنسي غړي. پراتلون کې درس کې دغه تر تشریح لاندې نیسو، اوس لپاره به همدغه درس په همدې ځای پای ته ورسو. ګرانو زده کوونکو، حاضرۍ ته راځو. نن ورځ زموږ دریمه درسي خپرونه ده. زموږ د نن ورځ د حاضرۍ توری هغه ډی توری دی. نو اوس به تاسې دریمه شماره پیدا کړئ او د ډی توری خانه یا دایره به پیدا کړئ. د څنګونو ته نورې خانې به پرېږدئ تشې او د ډی توری خانه به تاسې ډکه کړئ. هغه به ټوله توره کړئ، د دایره به ټوله توره کړئ، چیک علامه به نه ورکوئ. په دې ترتیب به په راتلونکي درس کې بل توری ښایو، هغه توری به یا هغه خانه به توروئ. په دې ترتیب به مخکې ځای. نو هیله ده چې د نن ورځې د ډی توری به تاسې په کارت کې رسولی وي یا به دغه خانه تاسې توره کړې وي، او د څنګونو کې نورې خانې چې دي د به تشې پرېږدئ. په پنځو دایرو کې یوه دایره توریږي. اوس لپاره درس په همدې ځای پای ته رسوم. پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. خدای مو مل شه.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.